د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویې ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو ښاغلي مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې د سیمه ییزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. IOM پر ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلی چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځان ته کار وموند. رضا ویلي چې په 2018 کال کې ایران ته تللی و او له دوه کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. په شمال کې د قوشتېپې د کانال د جوړولو د چارو مسؤلان وایي چې د دې سترې پروژې چارې به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړې شي. د قوشتېپې د اوبو لګولو پروژه چې د سروې چارې په 2018 کال کې پیل شوې، له آمو سیند څخه د کال 10 میلیارد مکعب متر اوبه په یو کانال کې چې اوږدوالی یې 280 کیلومتره، سور یې 100 متره او ژوروالی یې 8.5 متره دی، په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې شاوخوا 15,000 هکتاره ځمکه خړوبوي. د دې پروژې ولایتي مشر انجینیر فرید عظیم پر ژواک خبری آژانس ته ویلي چې د قوشتېپې د اوبو لګولو د پروژې لګښت 6 میلیارد افغانۍ اټکل شوی او په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پاوځ پر دونیتسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمو کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. او د پاکستان د ARY خصوصي تلویزیون خبرونې د دې هیواد په ډیرو برخو کې بندې شوي. د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې د دې تلویزیون پر خپرونو وروسته له هغه بندیز ولګېد چې د پاکستان د پوز په اړه یو راپور خپور کړ. د تلویزیون چې له پخوا رئیس د مخکني صدراعظم عمران خان پلوي بلل کېږي، د اګست په 8مه د ښاغلي خان د یو سلاکار ادعا چې واکمن ګوند یې د پاکستان د پوز پر ضد په کمپاین تورن کړ خپره کړه. د دې تلویزیون مرسیال احمد یوسف دا پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې پر وړاندې به یې دعوه وکړي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې هم ویلي دي چې که د دې شبکې خپرونې په بشپړه توګه او ډیر ژر بیا پیل نشي، نو په ټول هیواد کې به اعتراضونه پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. او د حملومړی موضوع، طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په تازه مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویې ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې لا هم نه دي بشپړې شوي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه دوی. هغه تړون چې لمخې طالبان اړ دي چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې نږدي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیز لکه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي، ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لروي د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم کړو او هم ورته ځان ژمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ د دوشنبه په ورځ د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څیړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه ترلاسه شوه نو هغه برخې چې لازمي وګڼل شي انشاءالله هغه به خپرې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که متحدو ایالتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وای او په دې اړه یې معلومات ورسره شریک کړي وای نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وای. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشر ایمن الزواهری د اګوست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل هستوګنې په کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پر ایمن الزواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 میلیون ډالر انعام ټاکلی و.
د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د نویو څرګندونو په اړه مې د متحدو ایالاتونو په هارټفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردګ وبخی نظر وپوښت. ښاغلی وردګ، د مرکې په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوحې تړون تقریبا غوښتل شوی موضوعات خو تر اوسه پورې عام شوي نه دي. موږ نه پیږو، لیکن څومره چې پیږو هغه دوی خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا اوایي بریدونو که چېرته د امریکا منافع یا امنیت په تهدید کوی دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دوهمه خبره د طالبانو ادعا دلته ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه پوایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه و، دلته د موږ نظر لاندې و.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته ویلي دي د دوحې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی و.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته د کوم کوارډینیټ ورکړی وي. د دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معامله کې له مرموز حالت نه کار اخیستی، څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دائما الظواهری و که نه. همدغه سې طالبانو هم دلته میډیا نه ده وروړی چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا ادلی تب دلته په هغه کې سمبال کینو. تقریبا دی و ډیره مرموزه پیښه ده، لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وی، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوارډینیټ شریک کی دلته باید عمل ور باندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا تر منځ آیا واقعا دومره لوی واټن سیاسي واټن موجود ده چې دوی د یو بل د حالات نه خبرېږي. نو دا تقریبا د طالبانو په داخلي او انزوا باندې د بحث سړی ور باندې کولای شي نسبت د نړیوال سیاست ده.
طالبانو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رسنیو ته د پیښې ځای نه دی ورښودلی او په خپله هم د هغه ځای په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د دې پټ ساتلو تر شا څه راز دی؟
یو راز هم دغه کیدلی شي چې تقریبا په دغه پیښو سره بوت ورو په ورو طالبان دو یو څه دغه سانیټایز شي په حساب د خبرې که نه، او یا کیدای شي چې د طالبان و یعنی القاعده به ورځ به ورځ د دی 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 نه نه یو څه پاک شي که نه د دی د وجود نه، او یا کیدای شي حالات وقیم حالت ته دور اولا شي د طالبان په منځ کې د حقانی او د کوټ شورا تر منځ یو قوي درد پیدا شي. خو په عمومه کې دلته د پاکستان او په خاص توګه د آیسای ډېر قوي رول دی، او دې کې شک نشته چې د آیسای او د حقانی ډلې ارتباطات ډېر قوي دي دلته، او امریکا هم دغه د سولې معاهده د کوټ شورا سره په دغسې حالت کې امضا کړې ده چې حقانی ډله تر اوسه هم ته تول لسپي ده. نو دلته به د امریکا ادعا چې حقانی د تروریستي شبکې سره تړلې ده او یا هماهنګي لري او یا ورته دای ورکړی په خپلو خطوطو کې، تقریبا دا به هغه نړیواله او ادعا ته به یو څه لبیک ووایي. نو زما په نظر دلته که چېرته هغه سیاست هرې خواته روان وي د حقانی په ګټه نه دی.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جګ پوری مشر وژنه رسمن تایید کړي، او افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. ټي ټي پی ویلي دي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي، او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پی پرون د خپل یو مهم قمندان وژنه رسمن تایید کړه. وی ویل چې عبدالولي مومند چې په عمر خالد خراساني مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې د دغه تحریک مشر په غاړه و په افغانستان کې وژل شوی دی. ټي ټي پی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر خراساني د یکشنبې په ورځ د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو. په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم ووژل شول. ویل شوي چې دوی په 2014 کال د دې تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي وو. پاکستانی طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي، او په خبره یې هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړپوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي. ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د ټي ټي پي د دغه نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي خراساني د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل وو چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ یې څو پړاوه ترسره شوي دي. راپورونه له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړه چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې څلور پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړي
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په جوړ خفغان باندې اخته شوی یستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوانځي په مخ کې روسه لاس دقیق تیر نه سوچ طالبان خبر سره له عموم باندې هوایی فایر وکړ
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه د خبرونه د ازادۍ رادیو په راتلونکو پروګرامونو کې اوریدلای شي قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبري کې خو له مخ کې یو ورسته راپور د کریمیا د ټاپو وزمه په یو پوځي هوایی اډه کې چاودنې شوې د روسیې دفاع وزارت د چاودنو خبره تایید کړې خو د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کریمیا په یو پوځي اډه کې چاودنې کیږي نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل
له اوکراینا د جلا کړی شوی کریمیا ټاپو وزمې چارواکو پرون په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنو خبر ورکړ د روسي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د نو فدروکا کلی ته نږدې هوایي ډګر د مهماتو په زیرمتون کې چاودنه شوې ده د روسي دفاع وزارت د چاودنې د لاملونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو یوازې دومره ویلي دي چې د چاودنې تلفات نه دی اړولی او نه هم پوځي الوتکو ته زیان رسولی دی کریمیا چې روسیې په 2014 کال له اوکراین جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړ دا لومړی ځل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنه کیږي تر دې مخکې د کریمیا په بندري ښار سیوستاپول کې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو د قرارګاه په دننه کې د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د روسیې د سمندري ځواک د 15 غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و په عین حال کې ملګرو ملتونو پر راتلونکو میاشتو کې په اوکراین کې د بشري بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په نیویارک په یو خبري غونډه کې وویل
More than a quarter of Ukraine's population that's
the Ukraine نفوس ته باندې یو پر څلورمه برخه یعنی 1.5 میلیون ناری نه خزیا او ماشومان په راتلونکو میاشتو کې بشری مرستو ته اړتیا ولري دا د هغو شمیرو شاوخوا 2 میلیون تنه زیات خي چې موږ په اپریل میاشت کې اټکل کړی وو د ښاغلي دوجارک په خبره له اوکراین سره د بشري مرستو اړتیاوې له 2.25 میلیارد ډالرو څخه 4.3 میلیارد ډالرو ته پورته شوې دي روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل وکړ چې په نتیجه کې د هیواد د سر و مال ډیر تاوان رسیدلی دی
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوند ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ د ډېر قیمته څخه دی وانګې
مالیه عموم کې پر کاغذ باندې باندې
دا اقتصادي او سیاسي حالات سره د ټول په باندې اغیز کړی
د ډاکټر محمد تنها سره د د ساينسي مقالو پر نصر شکیدلایم
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو 15 کلم ماشوم ته نسی ته شی کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم درو او دښمن دور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راخون کړی د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې څه دي
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره د 1915 کال په نومبر کې جوړه شو. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو لسو 15 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونی ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یو معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لوی سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب پاړه غهی منځ راځي. د دې ژغورنې پاړه، د دې پالنې پاړه، د دې توجه جلب کیدنې پاړه باندې ډېر لوی غهی منځ راځي. دویم غټه ګټه دا ده چې دا په نړیواله سطحه باندې د مملکت انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد دی، یو حس نیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روس د سرمایه گزارۍ مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي. د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپله د یغجی د ساتلو پالنې لپاره په ډیرو وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. یغجی ورغول شي او ساتل شي په دې ملکونو کې چې اقتصاد د یغجی ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته زیاته سرمایه گذاري کوي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي. دغه یو ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو. او بل غټه تخنیکی ګټه دا ده چې یونسکو ته انجینران استي، مسلکي خلک استي، ترڅو هغه ځای وساتل سي، ورغول سي او د هغه سره په تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرهنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پراپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې موترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب کې وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دغه د 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د طبي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1302 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید د نوملړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورځي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېر خوند یې کولو او ډېره مزه بې وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم. خو پخوا دا بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپږ عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه شپږ عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمیر یې تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سې دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سې پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزادي مطالعه په برخه کې، اکثر هغه ځوانان سې کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونه نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان التیام لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لري چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه چې موږ تاسو وګورو قیمته سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي، د هغو په لحاظ کتاب بیه هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دی هغه ته محصلین سمون ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغو کې لیکل شوی دی هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي هغو ته کوشش کوو چې تخفیف راولو یا کتابونه په یو څه کمه یا ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤول صادق الله صادق ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال یې د چاپ چارې آن 99% راښکته شوي دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیرې دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې 100 کتابونه چاپول نو سږ کال مو 300 کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ 100 روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخش خو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، اما عمده ستونزه چې دا موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سی دا په دری او فارسی زبه لیکل شوی دی او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سیدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي، خو پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم وي.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیز شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي. ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولې د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي نو ولې کتاب واخلي.
کڅم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېرې کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 70% د ستونزو هواره کړي او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه چې د خبرندوی ټولونو چاپ چارې ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشتې 100 کاله مخکې زیږیدلی دی په وینا پیلوم. دی وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډې وډې شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابله د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو ښه راغلی. لومړی به دې ته راشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا 100 عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا 80 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا 18 عنوانه کتابونه خپرول د تېر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوي دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه به زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې دا یو ورځ دقیق توکی وه، او لبل خانه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه تلته فعالیتونه موجود وو. نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لته کني ټوب سره مشغوله نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي وي. او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به وایزه تمرین شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسول زیرک صاحب تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ورسیاتوي؟ د کاغذ قیمت شوی دی، لیکوالان کم شوی دي او ځینې ماسی وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل دغه الکترونیک دی او الکترونیک هم د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې تکنه ایسول ځینې ادارې تر ډېر وخت بند لري لکه معرفت په برخه کې لشپره مو پورته د انجنیر لیسې په تنونو تر ډېر وخت بستاو او د مالیات هم ورسېږي د سیمن کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی ډېر اندازه په کوم تقریبا یو نیم چند یو چند زیاته
کتابونه چاپ کړي
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغه دي. او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک سهونه لريواله ده. یعنی خلک اوس د راتلونکي ته نه امید دي، نه هیلې سوي دي. نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پریږدي او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي چې ممکن ډیر خرج شي، په ورستوي کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. ناصری صاحب د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤلو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤلو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کوم لاسرونه درلودلې دي هغه به الله سره وړاندې نشي. متاسفانه چې دوم څل ته ډېر توجه نکي او بیا هم موږ د هلمند یو ته خوره چې باید د غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اساس شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه هره زیات شوی و کتابونه کاپی کړل. په دې غرسه کې تلات فرهنګ وزارت قوي لاس را کړل په دغه برخه کې د تطبیقات ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کالو کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتلي کتاب دغه کاپی کول جرم دی او دغه باید مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یعنی لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړه او وتونه دل چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپی کول یو جرم دی باید مخنیوي شي.
ناصری صاحب وبخښي ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولینا تقریبا 15 سوره دی بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شوله او ضمانت کوشي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار تر لاسه نکړو.
جیرک صاحب د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړی چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي او اونه وختو کې یو څو تخنیکی یو څنور ستونزې مشکلات درلودل. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره تل نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوته پښمار کسان کوټي په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم الته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړی چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه سونه هواره کړي؟
موږ د شخص په دې په مخ کې خبرې کړې وې، په دې ورستو کې چې موږ خبرې ورسره وکړې د محتوی لس مخ کوشش کوو چې یو ته تاسو د کتاب لپاره بازار دغو عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون صاحب، کتا ستراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټل لارې کتابونه نه سره غوښته، لیکن کچرته له پاکستان راغړې لږه ځای په اسانه راغوښته سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤلو کسانو سره خبرې کړې؟
د یارم له غت سره د اتحادیه سیوا د یاره باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل ده دا چې الته د کتاب د ارزان پریوتل په پیښور کې پاکستان کې سیده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشه، زما د کتاب د چاپ سوال نو، زما سوال دا اوسې د پوسټل لارې چې له پیښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دی او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه و سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به منګه وزارت مخابرات ته سپارل، د پوسټ له لارې به هغوی د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل، او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یو علت دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا علت ده هغوی د ستونزه ستاده ده، موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه، جیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګران شوې دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لار تاسو په څه کې ګوري؟
حل لار دا څرګندوي چې موږ په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوا نه لار دا کېږي چې نومړی هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کوي لکه انډونیزیا، مالزیا، د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو په مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت مان پر راغی، نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دغه تحصیلات مان پر راوالي. او ځکه موږ راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معرفت کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لرنه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چین کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 80% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغه سي د اتحادیې له لوري تاسو یو حد مشترک حد نشئ کولای؟ ناصری صاحب،
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي پرې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته په تمه یو. کېدای شي تجارانو هم دلته ځافه کړي او دلته هم لوی تجاران د کاغذ ته تقریبا شل لوی تجاران لري په کابل کې چې دوی کولی شي دغه لارې نه د سرمایه ګذاري وکړي.
ناصری صاحب، تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تتللې دي، خو له بهر مخې له تاسو سره همکاري کولای شي که چیرته دا علت وي څنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې پر راوي ته کې نو هم کسان چې پر راوي ته کې هغه هم تماس نشي د دې په بهر کې دی. اوس هم 15-14 بوختي تقریبا په دې موده کې په خپل ځای مثال دا ورکوم چې مصر امیر احمد یات په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې چې اوس د هوا څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګری تماس نیول او هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي، نو په دې اساس دغه مشکل هم ایتګبري دی، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لست کنه کیدای شي خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوای دی یعنی خلکو خپل لمریتوبونه سره تغییر کړي دي کوم لمریتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي اوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وایم یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته یو د خود کفایۍ په حساب چې خلکو ته یو اړتیا بدل شي نو دا اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده
د دې خطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته راژوندې شو او بیرته په خپل لار روان شي ځیرک سپ تاسو وړاندې څه ده
دولت د تعلیم په برخه کې د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي خلک تشویق کړي ځکه د دې تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې ورستو یو کې نو دا علت چې د کتاب صنعت مدیر ده لیدا کتاب کم چاپیږي خو مطالعه زیاته وو کتاب زیات چاپېدل نو اوس ډېر پوری دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کا د دې مالي مرستو سره وکړه نو ان شاء الله په کم وخت کې به بیرته د کتاب چاپ باندې حالت راوږي
سمو سپ تاسو سره وړاندې لري چې څنګه کېدې شي چې دا کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په شو ودریش
لکه څنګه چې نصيري صاحب او زیرک صاحب ویل همدغه علتونه هم دي ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کمواله ده چې د دې سره او د دې بل چې لختر علاج شه ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویل او بل عامل دا چې لمړیتوبونه وس نور شایان سوي دي تر هغه چې د خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې نه شي چې دا هم دا کتاب ده نو بل دې نه بل لارې نورې لارې هم ست لارې چارې ست خو مهمه هغه هم دا چې انګیزه د خلکو ته ورکړي
نصری صاحب د بحث پور سوی کې به ستاسو نظر واخلم مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي انګیزه خو یو عمومي شی ده او د نورو خلکو مربوط ده تعلیم البته د چارواکو مربوط چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنی په خپل کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي یعنی کوم کار چې تاسو مربوط ته هغه باید څه وي او باید په خبرخه کې ګامونه واخیستل شي
زما په نظر ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او صداقت ډیره ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلې عمده مسولیت او معاملات خو د دولت یې چاغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژي جوړول دي د دې په اړه کې اوس مثلا ترې په اړه ولسوالۍ کې درې سو وطني ولسوالۍ دی یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغه ته یو کتابدار ولري دغه بنسټو ما ترتاګ او ورو خپل یو جریان مستر ولي او دغه سند وړه پیدا کوي یا بل خلونو مثلا موږ او یاسم ټوانیدلې چې د افغانستان په دغه ارزه کې خپلواکي مسره وي مخکې د دېنه ایران او پاکستان په څیر زموږ په اکاډمیک مرکزو کې چې پانتونونه او مکتبونه دی هغه وصل کېدل یعنی اوس اویا خپلواکي یو سره خپلواکي دوره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کې چاپي اجبال کې او د ټول پروسه په افغانستان کې سره کې نو دا یو لاره نه ده هغه باید وسره شي په ساتل نه راځي چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ ارزښت یوازې شل میلیون افغانۍ ارزښت عامه کتابونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي موږ کولای شو دا صنعت بیرته تقریبا 40 سل نه خپل کتخو درو او کله خریداري ونه شي ځکه یعنی دا موږ بلا واسطه بس نه غوړو دی نه دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري عامه کتابونو کې د دې غلا مری کولای شي چې موږ وړو او په خپل د خپل مال کې چې تر کومه بریده کتاب لرونکي کولای شي زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې د کوم اړتیا اوس لري په تغیرات کې راغلي دي نوې نوښتونه په لاره واچوي او دا هڅه کولای شي چې توبې د لوخ ستونزې حل کړي او هغه یوازې د راتلونکي موږ باید د خلکو نوې اړتیا درکو او د اوسره مطابق موږ هغه ته خدمات وړاندې کوو شاید بل داسې لاره نه
صفی الله نصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول، او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 7.15
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګرانی شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغه افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د نثر لوستونکي نه ستړي کوي چې یو پاراګرافي ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
د نثر په اصولو د ادبي اړخه ډېر زیات نه پوهېږم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپل وس خپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډېرې بدلې شوي دي، ډېرې ښه وي. دا یو ډول نه پوهېږم په خپل سمېږي، یعنی زه خپله کوشش کوم خو ما که چې کله غلط ولیکم ماته معلومېږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو له اړخه درسته نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه؟ تاسو پښتو کتابونه هم لولې؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده، بالکل. دینو لیکوالو کتابونه ولما ډیر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل لکه ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا، خو ځینی کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالي کلتوري دي ملوست دي. خو کرښتیا درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناسم ولیکم خپل پیم چې سمنه بیرته چې لسره ولول پیم چې دانه مفهوم ورکی نه د لوستونکو لپاره واضح ده، زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي. آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باید شوی ده چې واضح او سمې ولیکي دا مقاله؟
ما نه غوښتل دا خبر ووایم، خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان هم خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سئ تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ، یعنی که تاسو ښه سمزده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړه سئ، او که سمه نه ایزده بل څوک هم نه سئ کولای په خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمی به کولای شي په اسانه طریقه تشي.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی مننه. او دا شعر په ګډه سره اور.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی، د شنو سپرلیو پیغلوکو راوړي سترګې د پرخو کوګۍ د ګلو تندې کړو ماتې که تندې مات کړو تندې کړو ماتې که تندې مات کړو په خوم د ملو په لاس د ښکلو تندې کړو ماتې په خوم د ملو په لاس د ښکلو چشپو ویجاړ کړل په تورو مټو سحر بتم کړو په هغو کلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د ملو کارت د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د ملو کارت د ګلو زئی چې ژوند تیر کړو غیږ کې د ښکلو ترڅو بناستیو د مرګ تر چلو زئی چې ژوند تیر کړو غیږ کې د ښکلو ترڅو بناستیو د مرګ تر چلو وحی د فکر په اکبر راغلا خو چا نه منلو وحی د فکر په اکبر راغلا خو چا منلو چا نه منلو
هم دې غزل سره آزادي رادیو ادبي مجله ران غاړو تر بلې غني زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم شدي وي
چھپے روزگار مات کر